او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي 2000 بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتو له تور لیسته وځي. د هغوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عباس تانیگزي د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړه چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله بند محکوم شوی. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. د کرملین د سرسخته منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه شیبه وروسته خپریږي، خو له هغه مخکې نن د روژې یو بل رنګ.
وروره خپل ځان تر وپیژنو.
زما نوم حیدر دی، د ننګرهار ولایت.
حیدر جان، څه کاروبار کوي؟
زه وروره د خیاطۍ او فروشي دکان لرم دلته ارزان قیمت.
د روژې په میاشت کې به ستاسو کاروبار ښه وي، ځکه چې اختر د پاره به خلک چې ګورم دلته واسکټونه هم ویزان دي او ټکیم دي د جامو دپاره. څنګه
وروره؟ خلک راځي، واسکټونه هم کوي او کالیم جوړوي او خلک ډېر خوشحالي. روژې میاشت او زموږ کار ډېر میاشت کې ډېر ښه وي، لکه چې موږ مشتریان لرو. فضل الله خدای راځي، موږ واسکټ هم جوړوي، کالیم جوړوي او رختونه ما سره خړې.
روژه کې هم د ورځې څو جوړه ګنډل او بوزه کې څونه؟
ولا بوزه کې موږ هفته کې د 35 جوړه ګنډلې. بیکاری وخت کې او چې روژه نه او دې وختونو کې د ورځې 30-35 جوړه ګنډو د ورځې.
او اکثر دکانونه داسې دي چې ته ډېر وخت هم ورته خپله تکوی سي پروژه کې دی، درته نهویشتم وایي وایي په نهویشتم باندې را شه، ټولې پیسې په یوه ورځ راټولې. څنګه
نه؟ دا خو بیا هر سړی خپل هغه لري که نه، خپل هغه ذهن به هماغسې. او موږ خو دومره ډېر وخت نه ورکوو. موږ سره ماشاءالله کاریګران شته چې یو خوا نه راځي، دوه درې ورځو کې تیاریږي. موږ هغې ته 4-5 ورځې وخت ورکوو. 4-5 ورځو کې د هغې کالیم تیاریږي، نو موږ سره جمع کېږي نه. یو خوا نه راځي، بل خوا نه
راځي. ځکه نه وي چې نه واخلې که در کې لنډې اوږدې یا غټې وي، بیا جوړول ستونزمنه ده که نه.
بس هغه خیاطان وزان باندې اعتبار نه لري چې دا خبرې کوي چې راشه بس اختر پر ورځ بیا راشي، دکان به بندې که نه، بیا که ښه او که خراب وي بس وړې به در نه. زموږ خو دا هغه نه دی. زموږ داسې دی چې ځکه موږ ورته وخت ورکو که څه مشکل پکې راوځي. یعنې موږ اختر پر ورځ د 9-10 بجو پورې متناس یو خپل مشتریانو ته چې راځي که څه مشکل پکې عوارض پکې چې هغه موږ ورته جوړ کړو. او زموږ کاریګران ډېر دي، داسې موږ د ورځې 80 جوړې ګنډو نو د 10 ورځې کې تقسیم کړي. دلته ځایم بیا نشته، بیا ورکېږي څه پکې تلنېږي. ځکه موږ وایو چې زر راشي او زر وګنډل شي او ویسي.
خروجه ماته وروره.
ژوندی اوسې وروره، مننه تاسو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزان د ناروغي په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي په اړه خبرې کوي. په پیل کې ملما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړي په کوم ولایتو کې د پولیو مثبت په حساب سوي دي.
د 2021 کال پایل نه را پدې خو په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیخه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه را پور سوي ده او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې استي چې د پولیو دوم ډول پیخه هم افغانستان ته د پاکستان را انتقال شوی او په شمیر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېده او سا کال د پولیو د دوم ډول پیخې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر سپیخې په افغانستان کې دي چې دا ډیر سپیخې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوي سوی دی او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه په لیکنی هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته وایي چې سږکال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال له پیل نه تر دې دمه موږ د پولیو دوه پړاوه سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل، یعنی مخه دا و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلیسي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نو او په مارچ میاشت کې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی هوا له وجې نه شامل نه و چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه و. نو په دا دوه پړاوه کمپاینونه موږ په لیکل خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې زمونږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته موږ واکسین څاڅکي ورسو او ماشومان تر واکسین په خخ لاندې راولو، به د یو شمېر ماشومان د واکسین څخه به برخې پاتې سول.
که درته وایي چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو ونه سوی کولای د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو ضد کمپاین مخته یوسئ؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه وه چې موږ ونه سو کولای ټول ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورسو او همدغه دوه پړاوه کمپاینونه چې ما یاد کړل څه باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې سول. دلیل یې دا و چې د دولت وسلوالو مخالفین نو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسي او ماشومان واکسین کړل سي، او د دوغو ماشومانو به برخې پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوی دی چې پولیو ویروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. له بده مرغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خوندي او هغه باشهامت زمنګ خوندي شهیدان کړل سوي چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه و او دا بي سابقه پیښه و.
کچېری امنیتي مشکلات هم دسی دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي، دا مسله به څومره خطرناکه سي؟
د دوغو ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدا ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یې د پولیو ویروس له درکه، که څه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. هلته پیښې هر ورځ راپور کېږي. په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتېږي په هېواد کې، نه یوازې هېواد کې چې نورو سیمو ته نورو هېوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال او سرایت زمینه مساعده سي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستاسو له بلې خوا کورونا له وجې هم ځینې کسان نشي کولای چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمېر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤول کسان هم تر یو حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟
دقیقا منګه که خپل ارقام او ترایسو چې په څه شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي، د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بې غوري او بې پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا یو 250,000 ماشومان یا 200,000 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل هغه دا دی چې یو شمېر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي غوي واکسین ردوي د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 50 الی 50 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه به برخه پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانه خلی او د ماشومان او پنس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلچکون کې ناروغي اختصاصي یا دا چې خپل ژوند د لاس ورکړي. دا درې عمده لامل دي کورنۍ او د ماشومان او اولیا مندې پلرونه د دوی ستر مسولیت دا دی چې خپل ماشومان د خوندې ساتلو په خاطر په هر طریقه چې کیږي غوی باید وقایه کړي د ناروغۍ په وړاندې او وقایې لارې هم فقط او فقط واکسین دی، بل کومه موثره او اغیزمنه لارې دسی شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه شي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي، د دوی په کار کې څه خنډ زنډ نشته؟
کارکونکي زمونږ هوډمن دي، ژمن دي، دوی همدغه انساني کار او دغه وجداني او اسلامي مخه په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم مونږ دوی پر رضاکار توګه د دې پروګرام کې ښکیل کړي دي، د تکم ثابت معاش امتیاز چې شي نسته او دوی خپل همغه انساني احساس له وجې دا کار کوي او حتی دا چې ماشومان ته واکسین ورکړي.
په آخر کې درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنۍ څخه څه ده ترڅو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنۍ ته زمونږ جدي پیغام همدا دی چې خپلو ماشومانو ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کیږي واکسین وکړي او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغۍ په وړاندې وقایه کی او تل مو دا ورته ویلي دي او کماندې خنه چې دوی سره دا هغه مو ورته واضح کړی ده چې په دې کې هیڅ د واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشای کوم بلس یا که هدف نسته. دینی علما او معتبره مراجع او دارالفتاګانو د نړۍ په کچه د هیواد په کچه فتواوی صادرې کړې دي او هغه فتواوی منګه په دری او پښتو ژبه ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړې ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنیو د غفلت له وجې که ماشوم فلجېږي، دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوی ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بدو باندې نه پیږي او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجېږي او نه واکسین کیږي، کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کیږي. او همداراز د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت ښودل شوی دی. دا اوس تاسې وګورئ کورونایي وضعیت او کورونا واکسین راتګ، هیڅوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دي، دا ولې ورکول کیږي. ودوکې کوم هغه نسته، په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې التیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته التیا لیدل کېږي. نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زمونږ له خوانه دی او زمونږ همکارانو او پارتنرانو له خوانه دی، هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هره طریقه چې کېږي، او د هغوی مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هره طریقه چې کېږي.
ډېرې زیاته مننه راڅخه صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوروله.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است اللام و مال او ملگری.
د لوبو لمیدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو. د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید لوبو له میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. او ری چې په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ شلوریزه سیالي پیل شوه. د دې سیالیو په اړه به بشپړ حال درکړو. دا به هم واورئ چې د بیلابیلو رشتو یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللي وو. هلته په کومو سیالیو کې برخه اخیستې وه او څه یې لاسته راوړل؟ په روژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره یې په اړه خبرې کوو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د پولند د آزادو مبارزو له سازمان سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. حسین بخش سفری د لومړني افغان په توګه د پولند د آزادو مبارزو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کوي. سفری د دوو کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او له دې وروسته به دغه سازمان د لارې لوبیږي. د پولند د آزادو مبارزو سازمان په اروپا کې د آزادو مبارزو له مشهورو سازمانونو ګڼل کیږي. د آسیا د فوټبال د سي درجه روزونکو عملی کلاس تمرینات نن په کابل کې پیل شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن آزادي راډیو ته وویل چې په دې کلاس کې د کابل، لوګر، بکتیا، خوست، فراه او کندز ولایتونو څلورویشت روزونکو برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد روزنیز پروګرام د دیارلس ورځو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر یوسف کارګر له لورې ترسره کیږي. دغه تمرینات به د افغانستان د فوټبال فدراسیون ای اف سي لخوا په عملي او نظري ډول ترسره شي. او د کورونا له ویرې د کرکټ دوه آسټرالیایي لوبغاړي آی پی ایل سیالۍ پریښودي. کن ریچارډسن او ادم زمپا د بنګلور لوبډلې هغه لوبغاړي دي چې په هندوستان کې د کورونا ویروس د ډیرښت له امله استرالیا ته ولاړل. په هندوستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر بل هر وخت د ریکارډ کچې ته رسیدلې او دغه د دې ناروغۍ له امله د مړو په شمېر کې هم بې ساری زیاتوالی راغلی. په همدې وخت کې بیا د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم روانې دي. ټاکل شوی چې نن پنجاب او کلکتې لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا جیلی حیدرآباد لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر په سوپر اوور کې ماتې ورکړه.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی په ننګرهار کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي. دا سیالۍ چې د شپې له لوري ترسره کیږي زیات شمیر مینوالې نندارې ته ورځي. د دې سیالیو په اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همداوس د ختیز کرکټ اکاډمۍ مسؤول او د دې سیالیو تنظیموونکی عزیز خیووال همدا شېبه د ټلیفون پر لیکه دی. خیووال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته د دې سیالیو په اړه باندې معلومات راکړي. د شپې له لوري ترسره کیږي څو سیالۍ ترسره کیږي، ټولې څو لوبډلو په کې برخه اخیستې ده؟
یادې سیالۍ چې دي د اتو لوبډلو ترمنځ کیږي، چې ټولې لوبډلې د ننګرهار مربوط دي او یو په کې د شینوارو زلمی په نامه ده چې د شینوارو مغنیخي ولسوالۍ مربوط ده او نورې لوبډلې چې دي ټول د ښار دي. نو دوه ګروپونه هم تقسیم کړي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي او هر لوبډله به درې درې سیالۍ ترسره کوي او هر لوبډله چې دوه دوه میچ ګټي بیا به همدغه دینه نیمه پایلو کې تلاره پیدا کوي او نیمه پایلو به نوې بدوالو لوبډلې پایلو کې ته ځي او پایلو به څه مطلب یو به ګټونکی کیږي.
لکه د تیرو کلونو په څیر باندې پایلو به بیا هماغه د کوچني اختر شپې ته پلان شوی ده کنه لاغینه مخکې به کیږي؟
نه، چونکه د اختر شپو ته مطلب بیروبار زیاتی او د خلکو ستونزې دي، نو ان شاء الله موږ داسې یو پلان لرو چې د اختر په شپږشتمه یا د روزي په شپږشتمه یا اوشتمه شپه باندې پایلو به ترسره کړو.
وړاندې تیرو کلونو کې یو شکایت به دا موجود و چې د شپې دلته دا سیالۍ کېږي، هلته د تراوو وخت وي، بیا پروګرام داسې شو چې امریکا په لوبغالي کې به تراوې ترسره کېدلې. څه کالې دغه سیستم مو څنګه جوړ کړی؟
څه کالې د تراوو لپاره موږ وخت ذکر کړی دی چې یادې سیالۍ تیر کال مطلب په نهه بجو موږ شروع کوو، یادې سیالۍ څه کال په نهه نیمو بجو شروع کوو او تر نهه نیمو بجو پورې هر ځای کې چې مطلب تراوی ترسره کیږي په ټولو جماعتونو کې تر نهه بجو پورې خلاصیږي. او موږ په داخل د همدغې لوبغالي کې قاری صاحب موږ موظف کړی دی او هره شپه موږ همدلته لوبغالي کې تراوی کوو. څوک چې مطلب ملته نږدې ملته موږ سره همدغه لوبغالي کې تراوی ترسره کوي.
او د امنیت پاړه کلګ راته وای سر لدی چې دوه کال وړاندې په ننګرهار کې د همدغه سیالیو پر مهال باندې یو خونړی پیښه رامنځته شوه، مرګ ژوبله هم درلوده. څه کالې د امنیت په لحاظ باندې څومره پولیس تاسو سره په دې برخه کې همکار دي، څومره ډاډ درکل شوی دی؟ او
د امنیت په نیجاب د پداسې ویم چې مونږه د والی صاحب نه مننه کوو چې والی صاحب مونږ ته مکتوب راکړ په قومندان د امنیت او همدارنګه په ملي امنیت باندې. او د دې سره سره د دلته د امنیانې د زون یو کنډک دی ننګرهار کې، نو امنیت ماشاءالله ډېر ښه دی. وخت لا وخت خپله مسؤلین او د ټولو حوزو امرین هر شپه راځي او دلته برخه اخلي.
د کرکټ بورډ همکاري در سره څومره ده؟ دوی په کومه برخه کې همکاري کړې ده او په ټوله کې د سیالۍ او غمالي امکانات مو څنګه برابر کړي؟
کرکټ بورډ همکاري صرف نمبر ادا چې مونږ ته اجازه نامه راکړي نور کوم امکانات مونږ ته نه دي برابر کړي ټول امکانات مونږ په شخصي او د مسلم یار ګروپ لخوا نه زمونږ مالی ملاتړ شوی دی چې یو نیم میلیون افغانۍ هغې زمونږ مالی ملاتړ کړی او شوم چې دا د هارډ بال چالې دي او مصارف ډېر لري په نورو هغو مسجدینو او شرکتونو او همدارنګه د ننګرهار په تجارانو باندې غږ کوو تر څو راشي یاد لوبغالي ته او دغه خپل ځوانان د نږدې نه تشویق کړي او نږدې نه نقدي او مادي ونازي.
دا سیالۍ چې دي دا د ننګرهار د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه فکر کوم خپرېږي. لایټنګ څنګه دی؟ تیرو کلونو کې یو ستونزه دا هم و چې ډېر ښه لایټنګ بنو خو بیا هم ټینس بال او لوبې پې کېدې او د هټ بال دپاره خو لږ تر لږه قوي لایټنګ ته اړتیا ده.
تاسو انشاءالله لیدلی شئ دغه څو شپې ډېر خلک مطلب زمونږ دغه سیالۍ د ننګرهار ملي ټلویزیون څخه هم ګوري او همدارنګه په سوشل میډیا کې په خواله رسنیو کې د خپرېږي چې تېره شپه نه بله شپه د افغانستان ال ټی ای سپورټس د فیسبوک پاڼې څخه همدغه سیالۍ لایف نشر شوې وي چې د لس لکه ویورس مطلب لیدونکي د لس لکه لیدونکو نتیجه ورکړې وه. یعنی لس لکه خلکو دغه سیالۍ کتلې وي او همدارنګه د زرو نه ډېر خلکو دا سیالۍ مطلب هغه فیسبوک پاڼې شیر کړې وه. لایټنګ په برخه کې بدا ویو چې مونږ لایټنګ کې ډېره خواري کړې ده ځکه هره ورځ یادي سیالۍ یعنی اول ځل دی شپنۍ سیالۍ تر سره کېږي د هارډ بال سیالۍ او هره ورځ د 200 او 210 شاوخوا منډې کېږي. یعنی دا د لایټنګ نتیجه ده چې بال مطلب بیټسمینانو ته ډېر ښه په نظر کې راځي او
ډېر زیاته مننه. د مینوالو پراتګ څنګه دی؟ زیات وی مینوال راځي؟
مینوال به تاسو خپل په سوشل میډیا یا په ننګرهار ملي ار ټي ایس پورټ تاسو نږدې نه کتلی شي او مشاهده کولی شي. هره شپه بزرګونه مینوال راځي او ډېره خوښي ښیي او امکانات شته چې دغه څو شپې د رمضان څو شپې چې وي د هر ځای کې د قرآن شریف خدمونه شروع دغه خدمونه پای ته رسیږي او امکانات شته چې ورځ تر بلې مینوال څخه زیات شي.
عزیز خیووالو د ختیز کرکټ اکاډمۍ مسول یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللی وو او هلته په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې وه. خدا چې لاسته راوړنې څه وي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپوپلزی یې پاړه وایي.
په دغه وختونو کې موږ د ازبکستان زموږ همسایه ګاونډی دی او یو ورور ملک دی زموږ د آبازی یا د لامبوهنې ورزشکاران مو هلته لیږلي وو چې په مسابقاتو کې اشتراک کړی وو. نتایج ډېر ښه وو. د دې اصلي هدف هم همدا وو چې دا ورزشکاران باید آماده شي د المپیک سیالیو ته. په څنګ کې د وزن پورته کولو فدراسیون ورزشکاران هم تللي دي چې د هغوی د المپیک د سیالیو دپاره د کستامي دپاره هغلته مسابقاتو کې اشتراک کوي. نتایج تر اوسه پورې ماته نه دي راستلي نو موږ ډېر زیات هیله مند یو چې یو ورزشکار مو کولی شي چې د المپیک سیالۍ ته په دې وزن برداري یا د وزن پورته کولو په رشته کې هم کستامه وکړي. په څنګ کې د والیبال د فدراسیون مسؤلین هم تللي وو. غلطه د ازبکستان د ملي فدراسیون سره د والیبال یو تړون امضا کوي یو لاسلیک وکړي یو تفاهمنامه امضا شوله چې تر څو د دواړو فدراسیونو ترمنځ همکاري دو جانبه همکاري باید وشي. د لامبو وهنې فدراسیون هم په دغه سې تفاهمنامه امضا کړې ده او د دواړو فدراسیونو ترمنځ به همکاري ادامه لري. په څنګ کې مو د المپیک د مسؤلینو سره د سیکرتر جنرال سره لیدنه لرله او د تفاهمنامې متن مو نهایي کړ چې د افغانستان د المپیک کمیټه ملي کمیټه او د ازبکستان د المپیک ملي کمیټه به ان شاء الله په دروژې نو وروسته دا تفاهمنامه امضا کی او د دې تفاهمنامو اصلي هدف دا دی چې تر څو دوه ملکونه په ورزشي ډګر کې یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي او د ورزشکارانو لپاره زمينه مساعده کې چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د ورزشکارانو او د بیان لپاره زمينه مساعده شي چې ازبکستان په ملي سیالیو کې ګډون وکړي. د تیکواندو فدراسیون به اردن تزي یغلته به د کسامي مسابقه سیالي چې د بغي به ګډون کوي او موږ ډېر امیدوار چې په دې سیالي کې د تیکواندو فدراسیون د اولمپیک سیالي د پاره ورسکاران ته کسامي وکړلی شي او څنګه چې تاجکستان په ملکي هم د ازغاست د ماراتون سیالي د جون میاشت کې امیدوار چې بغي کې هم زموږ ورسکاران ګډون وکړي په تیر ځل چې کوم مسابقه شوی وي یو هفته مخکې چې کوم سیالۍ شوې په هغې کې زموږ ورزشکار یاقوت وکولی شي چې هغه مقام لاسته راوړي او د زرو څخه زیات لوبغاړو کې ګډون کړی و.
یونس پوپالزیاو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال، آیا پوهیږي چې پروژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده او باید په کومو وختونو کې ورزش وشي؟ په دې اړه د داخله ناروغیو د متخصص فیروز اقبال سره مې خبرې کړي.
لومړی دا که چیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا دوه ساعتو پورې ورزش کوئ، وای دا ورزش تاسو راکم کئ. هغه کسان چې یو ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعتو کوي، او هغه کسان چې یو نیم ساعت ورزش په نورو ورځو کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي، ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي، یو د روزماتي نه یو ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل که چیرته دوی افطار وکړي او روزه ماته کړل د روزماتي نه درې ساعت وروسته هم دوی کولی شي د نیم ساعت نه لا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، همدغه مسله باندې لږ تمکیګو، ځینې خلک داسې دي چې هغوی د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي، دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزه ماتي ته تاسو فکر وکړئ، دوی ځان ته دوه جیکا د روحافظه شربت په دې کې سو سمسې بورا چولی وي، خواږه ډیر زیات پکې خوري، زلوبۍ ورپسې چاو کې خوري، همدغه سده حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي که چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورځې ګورې زمونږ او تاسو بدبختی ده چې پروژه کې دیو کټخ په ځای باندې سلو 15 ډول کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، پروژه کې عادي خواړه خورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواږه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې مونږ او تاسو بیرته پیشنهمی کرا پاسیو گو هم د حد ډیر زیات خوراک کو او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزې میاشتې څنګه راشي ځانونو د پاره رخصت اغستې، دوی په کې د حد زیات خوب کوي چې هم د یو طرفه فزیکی فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي، او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نمو د جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي، د په ځای چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص فیروز اقبال چې په روزي مبارکي میاش کې د ورزش په اړه معلومات درکول. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او نيز خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی وبخون کې تختم سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.